سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا شپې نه بجېری د خبرونې تمو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د امنیتي کمرو د نصب په اړه د بخښنې نړیوال سازمان دریځ رد کړ. دغه سازمان ویلي وه په مزایونو کې د کمرو نصبول د افغانانو اساسي حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې د دې طرحې عملي کول د طالبانو د هغو سختګیرانه سیاستونو دوام ښیي چې د دوی لخوا پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو وضع شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نن جمعه پر خپل ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکي د امنیتي کمرو نصبول یو ضرورت دی او د دوی په خبره ده یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې هم دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې په اسلامي شریعت کې هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې څوک د چا خصوصي حریم تهدید کړي او یا تر نظارت لاندې ونیسي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې په کابل ښار کې د څه باندې 25,000 امنیتي کمرو د نصب خبره کړې وه چې د یو شمېر افغانانو غبرګونې هم له ځان سره لره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کندهار هرات په لویه لار په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویانت حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدري ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدري د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کیږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالي وزیر و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سوچی په بندري ښار کې د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ د خبرې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف کړې ده. له څو اونیو راهیسې د دې دواړو مشرانو د لیدو د ځای او وخت په اړه خبرې روانې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې اونۍ په پیل کې په مسکو کې د خپل ترکی سیال کوربه و. ترکیې او ملګرو ملتونو په ګډه د 2022 کال په جولای میاشت کې په هغه توافق کې منځګړیتوب وکړ چې پر بنسټ یې اوکراین کولای شو د تور سمندرګي له دریو بندرونو څخه غلې ودانې او نور خوراکي توکي نړۍ ته صادر کړي. او نن جمعه ترمنستان او آذربایجان پاراپوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ شوبلې خبره کړې شوې ده. ترمنستان دفاع وزارت وایي په سوتک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د تویب خبره سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان ترمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورن کړي دي او وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونې لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د ملي امنیت په نوم دغه پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بې ساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغسې پراخه ډلهیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترض افغان میرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره یې اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایډیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
بګونی سرکوب وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصی ازادی سلب کړي.
دا کاری خوی د جنایت په خوده کم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصی رم تل نو تل بلګي، ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرون روزي سودا د پاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصی رم به کې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 13مه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي، دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخ سرغړونو په اړه اندېښنې شته. ریچارډ وینډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې هغه ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان کډوالو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوال د دغو خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنډ وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېرې اندېښنې شته. هغه څه چې د طالبان حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي. ښاغلی بنډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې لیکلي چې ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بیلابیلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلې دي. که څه هم ښاغلی بنډ د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د سلیمان د میرل پانتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر آلیا یولماس چې د اګست په 9 او 10 په دغو ناستو کې ګډون کړی و وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بنډ څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د څه ورکونې په یوه میکانیزم سره تعقیب او په شفاف ډول ورکړل شي. آغلی یولماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاغلي ریچارډ بنډ اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میستا راوستلی شي، او هغه د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د سیډونو لپاره یو تخنیکی ټیم رامنځته کړي.
خو د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنډ او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو سره د ترکیه په ناستو کې حضور درلود، وای چې دوی د افغانستان د خلکو او د ښځو ستونزې مطرح کړي. خو آغلی کوفی دا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. نوموړي زیاته کړه
افغانستان پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. د نړۍ د خبرو محور بشري مرستې وي او اوس د اقتصادي مرستو بحث روان دی. یو سیاسي لید څو چې خپل مدني او سیاسي ټولنې او د افغانستان ښځو سره راټول نه شي او د یو سیاسي لارې پر نقشې موافقه ونه شي، دا چې نړۍ ته انتظار وکړو چې راشي او زموږ مسالې راته حل کړي، دا له حقیقته لرې خبر ده.
د دې مخکې په افغانستان افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دغه هیواد کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په بې ساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنټ د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله. موږ غوښتل چې د ریچارډ بنټ د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر مو پوښتو، خو د ویان مرستیال یې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل دا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخته تامین دي او ښځو هم د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او تیر میلادي کال کې پوهنتون ته له تلو څخه هم منع شوې. همداشان ښځې لا هم په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري او سنګرتونونه یې هم وروتړل شول. د سفر، تفریح او سپورت حق هم له دوی اخیستل شوی او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوی دی. په دې دوو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو د نیوکو تر څنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو تل رد کړي دي.
رینجن په ښوونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټکټونو پیرودونکي کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم د ټکټونو بیې کم شوي، خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي، ځکه د ځمکې له لارې سفر ارزانه ورته پرېوځي. دا راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبریږي. اورېدلې مه هېروئ.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټکټونه ورکول، خو په خبرې اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړې وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمتو کې وو، اوس ډیر ارزانه شوی دا 4000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وای ل دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب والی نه چې ګډې شته سپاره خوند یې مصب نشته، نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتلا غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو، غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکي شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر باید ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مځکې لارې نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایت ته. هغه وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوې وې، کسام بیا ډیر لوړ و د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به علاقه